په کندهار کې د پرونی برید مسولیت دایښ واخیست. پرون د شیاو پجمات کې دننه چاودنو لښتر لژو څلويشتنه ووشل او شاوخوا بیا تنه نورې ټپیان کړل. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه لسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې 13 اگست میاشت په کابل کې د دوی بي پيلوټ الوتکې ووشل. د کابل هوایي ډګر ته نشته د بریټ هغه محل وشو چې د امریکایي ځواکونو ورستي ډله له افغانستانه پوتوه او له هوایي ډګر د افغانانو د استلو عملیات روان وو. د ملګرو ملتو یو جګپړې چارواکي وایي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به لښپژمو تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانستل شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چیرونی په کابل کې د ملګرو ملتو په مقر کې خبري اعلان او توویل چې د افغانستان په 15 ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان، کندز او اورزګان ولایتونو کې لامخ کې د نجونو لسی پرانستل دي. د بریتانیا پولیس وایي د انګلستان په ختیځ کې په چړې د پارلمان د یو محافظه‌کار غړي وشل ترهګري زه پیښوه. پولیسو نن شنبه په یو خبر پانه کې وویل لمړنۍ چړنې شي چې ممکن دا کار له اسلامي سختدریزۍ سره په تړلې انګیزې شوی وي. او روسي خبر دا چې د روسي د جنوب په یو سندان کې له پرونی بلوا وروسته ویل کېږي چې حالت نن وضعیت آرام دی. دا بلوا پرون د شمالي اوسیتیا د مرکز ولایت قفقاز په یو سندان کې پیل شو.
د دې ساعت د خبرونو او راپورونو لړۍ همدلته پای ته ورسیده. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې کله افغانانو اقتصادي ستونزو ته پاملرنه ونه شي، لا افغانستان څخه به نړۍ ته د نشي مواد او قاچاق ډیر شي.
د افغانانو لپاره د خوراکي موادو نه چمتو کول او هغوی د حقونو نه مراعاتولو په صورت کې به موږ وینو چې ډیر افغانان بل افغانستان څخه ووزي. په دې ډول وضعیت کې به د نشي مواد او قاچاق او جرمي او ترهګرو شبکو فعالیتونه هم ورسره ډیر شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
نشه یي توکو د پریښدلو احرازو مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري.
دا چې له نشو څخه د خپل اولادونو د وقایې په برخه کې و مور د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري، په دې اړه مې لاغلې فوجي ورداک سره مرکه کړې ده.
مور باید به مسؤلیت نه وي، دا نه وي چې اولاد مې وزي، اولاد مې چیرته وزي، اولاد مې د چا سره کینی.
د خان آغا په نوم یو معتاد وایي چې د نشیل عمل په هنتون را څخه پاته سو.
یو کال وروسته نه ده نو بس مونږ شکولې چې درس مخته یې سم ښه دوه درې مزمنو کې ناکام پات کېدلم.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جاوید د زده کړو لپاره بهرنی هیواد ته تللی خو په روغتون کې ولې لیدل سوی دی.
مالکه ته د اشرف خان زوی جاوید نه؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، دلته څه کوې؟
د خبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي که په افغانستان کې اقتصادي بحران ته پاملرنه ونه شي، په افغانستان کې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په وجه بنړی ته ډیر ستونزې راولاړې شي. د دې سازمان سرمنشي وایي چې افغانان په جدي توګه له بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې لپاره چې په افغانستان کې د نشي موادو کاروبار بیا وده ونه کړي، باید له افغانانو سره اقتصادي مرستې وشي او کاري فرصتونه ورته برابر شي. سیاسي تحلیلګران هم وایي چې په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری د دوام په صورت کې به خلک دې ته اړ شي چې د یوازنی مالی سرچینې په توګه د کوکنارو کښت مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې همدا اوس د افغانستان نیم خلک بیوزلۍ ځپلي او بیړنیو اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي هو ګواښلو ته چې د افغانستان اقتصادي ستونزو له امله به نړۍ ته متوجه په اشارې سره وویل چې له دې ګواښونو څخه به یو هم په افغانستان کې د نشي موادو د کاروبار بیا وده وي. انتونیو ګوتریس وایي که چیرې نړیواله ټولنه د افغانانو اقتصادي ستونزو او بیکاري ته پاملرنه ونه کړي په افغانستان کې به د نشه یي موادو قاچاق ډیر شي.
Without food, without jobs, without
د افغانانو لپاره د خوراکي موادو نه چمتو کولو او هغوی د حقونو نه مراعتولو په صورت کې به موږ ووینو چې ډیر افغانان بل افغانستان څخه ووزي. په دې ډول وضعیت کې به د نشه یي موادو قاچاق او جرمي او ترهګرو شبکو فعالیتونه هم ورسره ډیر شي. دغه ډول حالات به یوازې پر افغانستان نه بلکې پر نړۍ هم بد اغیز وکړي. موږ ټول باید د دې خطر په مخنیوي کې ونډه واخلو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان د هغو څو ادارو نمونه یاد کړل چې په تیرو درو میاشتو کې یې تر 3 میلیونه ډیرو افغانانو سره مرسته کړې. خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC یاده نه کړه. دا نشنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو او برطانیې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیروالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دې هیوادونو دا اندېښنه هم درلوده چې د افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو پخوانی استازی کریم اتل د افغانستان نشه یي مواد سیمې او نړۍ لپاره جدي خطر بولي. ښاغلی اتل وایي که د افغانستان وضعیت په همدې ډول دوام پیدا کړي، بزګران به مجبور شي چې د بېوزلۍ له امله یو ځل بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي.
که چیرې نړیوال او په خاص ډول سیمه هیوادونه افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي بحران ته متوجه ونه سیږي، په راتلونکي کې یوازینی اقتصادي لاره چې د افغانستان لپاره پاتې هغه د مخدراتو کار کېله ده چې موږ باید د دې لارې د افغانستان د بقا لپاره څه په لاس راوړو او لیرې د نوي چې د سیمې هیوادونه او نړۍ ته د دې وضعیت څخه ډېر سخت په تنګ شي، ځکه چې د مخدراتو اغیزه به د سیمې پر هیوادونو همسایه هیوادونو باندې او دارنګ په نړۍ باندې به ډېر زیات وي.
څه چې مخکې د طالبانو د حکومت مقاماتو هم د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په جواب کې د نشه یي موادو په اړه ژمنه کړې وه چې که نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي، نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي که د افغانانو اقتصادي ستونزو ته پاملرنه ونه سي، له افغانستان څخه به نړۍ ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران په کورونه کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار بولي. د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط زمینی ناروغي او اعراض هم لري. که د مسلکي پرسونل لخوا دقیق معاینه، درملنه او څارنه ونه سي، کېدای شي چې معتاد مړ شي. ډاکټران له کورنۍ څخه غواړي چې خپل معتادین په زور د نشې پرېښودلو ته مجبور نه کړي، ځکه چې د معتاد ژوند له خطر سره مخ کوي او د دې ترڅنګ تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
څرنګه چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې معتادینو ته نشې مواد اسانه په لاس نه ورځي، ډېری معتادین په خپل خوخه حاضر شوي چې د معتادینو په روغتیایي مرکزونو کې درملنه وشي، خو په ورته وخت کې د دې روغتیایي مرکزونو امکانات کم شوي او د پخوا په اندازه د معتادینو درملنه نشي کولای. دا چې اوس معتادینو ته د پخوا په شان نشي مواد په لاس نه ورځي، طبي ډاکټران دا وضعیت د نشي پرېښودلو لپاره ښه فرصت بولي او له کورنۍ څخه غواړي که د کورنۍ غړي د معتادینو په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې بستري نه کیږي، نو عادي روغتونونو او کلینیکونو ته دې ورشي او له ډاکټرانو څخه دې مشورې وغواړي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر حکمت الله صالحي وایي چې د معتادینو د عارضي تکلیفونو درملنه د سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو په مرسته هم کیدلی شي.
دوی ته نه مواد پیدا کیږي او نه هم د عامو خلکو تر مخې مواد استفاده کولی شي. دوی مجبور دي تر څو دغه مواد پرېږدي. د دې تداوی لپاره مهم او اساسي عنصر هغه ده چې دغه ناروغان له نږدې مراکز ته مراجعه وکړي د اوپیډي په شکل باندې او هلته دوی هغه عارضي تداوی وکړي. کله چې دوی مواد پرېږدي طبیعي خبره ده 10 تر 15 ورځو پورې دوی ځان درد کوي او یا هم دوی کانګ کوي او یا هم دوی اشتها لري بې خوبه وي. دغه د درملنې لپاره دوی کولی شي نږدې مراکز ته حتی په کلینیکونو کې هر چېرته چې په کلو کې موجود وي هلته مراجعه وکړي او عارضي تداوی چې درد لپاره درد دوا واخلي د خوب لپاره د خوب دوا ورته ورکړي موقت شکل او بالاخره دوی کولای شي په 2 هفتو کې ان شاء الله دا مواد پریږدي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2020 میلادي کال کې د نړۍ په 100 کې تر 72 لږو معتادینو ته روغتیایي خدمات رسیدل چې دا شمېرې په افغانستان کې ډېرې ټیټې وې. او اوس چې طالبان بیا واک ته رسیدلي نو د معتادینو د درملنې مرکزونه له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او ډېری روغتیایي مرکزونه معتادین نه بسترې کوي. له همدې امله ځینو کورنیو پریکړه کړې چې د خپل معتادینو درملنه په کور کې وکړي، خو طبي ډاکټران په کور کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتاد درملنه خطرناک بولي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر بریالی میوندبال وایي که د معتاد اراز د ډاکټر لخوا دقیق ونه کتل شي او څارنه ونه شي کېدای شي چې معتاد مړ شي.
نشه یي توکو د پریښدلو اهرازو مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسهالات ورکوي، دلبدي ورکوي، سخت شدید دردونه ورکوي، کوم فشار ټیټیږي، فشار جګیږي، نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوی شي، حتی په سنټرو کې کله کله داسې حالت سره مخ کیږي چې هلته نه کابو کیږي او مجبور کیږي څوک چې بل ځای ته بل سنټر ته ولیږي، خصوصا هغه ناروغان چې زموږ ناروغي ورسره ولري.
د معتادینو د درملنې د روغتیایي مرکزونو امکانات په داسې حال کې کمیږي چې په دې وروستیو کې ډیر متخصص ډاکټران له افغانستان څخه وتلي او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د مسلکي ظرفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتاد دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په یو کورنۍ کې د پلار ترڅنګ مور هم مسولیت لري چې خپل اولادونه وساري او له نشو څخه خیره وګرځوي. دا چې مور باید د کورنۍ کوم غړي ته ډیر پام وکړي چې په نشو اخته نسي او له نشو څخه د خپل اولادونو د وقایې په برخه کې د چا او څه چې مرستې ته اړتیا لري، په دې اړه مې له اغلې فوزیه وردک سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې مور له نشو څخه د اولادونو د ساتنې په برخه کې څه مسؤلیتونه لري.
بله، مور باید اول قدم کې رسیدلې وي په هر بخش کې، د اولاد په تربیه کې، د کورنۍ په ارتباطاتو کې. موږ مشکل د دې نه شروع کېږي چې خاوند او ښځه وي په خپلو منځو کې مثلا ډېری نزاکتونه دوی نه مراعتوي، منازعات وي په خپلو منځو کې، سرنخني هغه وړې تشویقېږي، داسې یو مشکل غوندې یو شوک ورته پیدا کېږي. یو بله خبره مهمه دا ده چې مور باید بې مسؤلیته نه وي. دغه نه وي چې اولاد مې وځي، اولاد مې چېرته وځي، اولاد مې د چا سره کښېني. اولاد باید موږ نظارت کړو چې کودکستان په تعقیب کې کو، همدغسې ورو ورو په مکتب کې، مدرسې کې، لا اقل د واکسین موږ تلاشي کړو په هره ورځ چې دوی وکسو چې دوی په کوم حساب سره ده. چې هېڅ نه وي هفتې کې ورې موږ په همغه کودکستان وي، مکتب وي، مدرسه وي، په هر چیرې چې دوی ارتباطات ولري همهغلته موږ په جریان کې و چې د دوی حاضري منظمه ده، نه ده دا د چا سره ګرځي، چا سره یې ناسته ولاړه ده. مور یې په هر حساب نه پوهېږي که کوی یو بوی کې تغییرات راشي، په یو زلسهې کې تغییرات راشي، په خوراک کې تغییرات راشي، په خوب کې تغییر راشي. هغه باید سل په سلو کې متوجه د اولاد اوسي چې اولاد کې مې دا تغییر را عیدولې. بطمان هغه دلیل باید پیدا کړي. اصلا اول کې باید دا موقع اولاد ته ویر نه کړي چې اولاد یې په دوو لیارو کې تشویق شي.
یو مور باید د کورنۍ کومو غړو ته پام وکړي چې په نشو اخته نه شي.
مشر اولاد ته باید خاص سامه په ستخې طریقې سره ته تربیه ورکړي، ځکه چې که مشر اولاد د ښه یا نورم ته نه یا هغې نه یو عبرات خولي نور ورو ورو ته نه تشویقېږي. او دې تر څنګ خو موږ خو اولاد کې هم فرق وي، یو لکه پویه لري یو نه لري، یو څه مشکل لري، خو په دغه کې باید موږ متوجه شو کوم چې ډېر متضرر وي، مثلا شبنشینیان کې یا د ملګرتیا او ډېر شوقي وي، د درس لقمن نه وي، ډېر داسې دې خواته یې خواته ګرځي، هغوی ته باید موږ ډېر متوجه اوسو چې هغه متضرر نه شي.
ځینې ځوانان کور ته معتاد مېلمانه راولي او یا له معتادینو سره مېلمانه کېږي او په دې ډول په نشو اخته کېږي، په دې اړه باید مور څه وکړي؟
دا د ماما کور، کاکا کور، اما کور، دغه دا شبنشینیانې اصلي منشه یې همدغه ده چې راغلي ملګري دې راوستو، ام هغه ملګریو کې د طبعا یو نه یو خو به همدغه کار کي، چې دا هېڅ نه وي، دا سرچشمه یې پان دی، ی پان نه شروع تر سګرټه پسې ورو ورو پسې چرس او تاریاکو همدغسې پسې ډېرو غټو خانو ته رسېږي. مور اجازه ورنه کړي، له وړکیتوب اولاد داسې عادت کړي چې هغه خپل ځان سره یې اوسي تر څو چې عقل یې پخېږي. که بیلم کې ته باید مستقیم متوجه د هغه ته اوسي چې دغه څه شی کې دا خبرې څه شی په باره کې غږېږي، ډېر باید ورته متوجه وي. په کور کې هم که څوک دې راشي، مثلا اتاق بیل اتاق کې وي، دوی څه شی کې څه شی ورسره شته نشته، په هغې حصې کې ته باید حتما تلاشي وکړي چې څه شی ورسره ګیر نه شي.
د کورنۍ ځینې مشران د خپلو اولادونو په مخ کې نشه کوي، دا کار د کورنۍ پر غړو څه ناوړه اغېزې لري؟
دا موږ دومره بدبختي چې دي، دغه هغه ده چې کور مشر د کور پلار چې کېږي، لکه وړه اولاد ته یې پیسې ورکوي چې ته ماته سګرټ راوړه، ته ماته دا وکه وکه، طبعا دا خو یوه جنبه د تشویقي دي اولادو ته. اولادونه خو پوهېږي چې دا خو والا ښه کار دی، نو چې موږ مشران دا کار کوي خو موږ یې نو چې شته ونه کړو. دا خو اولین بدبختي چې دی د موږ د دغې نه شروع کېږي. تاسې په کور کې هېڅ وخت د اولادو په مخ کې دغه نشې میشې او ما کوئ. د مور داسې مسؤلیت دی چې هرې خوا نه باید دا کنټرول ولري. دومره هغه چا خبره اداره او کنټرول میوي چې څوک رام شي هغه په خپل اختیار کار ونه کړي، یا مثلا خپل کور کې خاوند میوي زه هغه باید پرې نه دم دې کار ته چې نه نشه وکړي، اته عادي یو پان یو سګرټ دو ته موږ باید پرې نه ږدو.
کله کله د کور مشره ښځه وي، هغه څنګه په کور کې د نشو مخه نیولی شي؟
ښځه مسؤلیت لري، پلار خو وځي، خاوند یې وځي، په یوې غریبۍ پسې هغه خو دومره په چریان کې نه وي. دلته ښځه په دې رول لري چې اولادونه د دې د لاس تر لاندې تربیه کېږي. ښځه باید هره خوا کنټرول کړي چې اولاد مې په کوم حساب سره ده، نه دا په دې خاطر چې زه ودرېږه، زه په پلار ورو سپارم چې پلار د اولادونه مې ښه تربیه کړي. ښځه اصلا مسؤلیت یې ښځې ته د کور په حساب کې. ښځه باید خپل اولاد تعقیب کړي، مخکې له دې چې په اولاد کې کوم تغییر راشي هغه باید پوه کړي، مثلا مواد مخدرو په بارو کې هغوی ته معلومات ورکړي. او بل یو مشکل چې موږ خلک لرو، مور چې وي د پلار نه هر مشکل چې وي هغه یې پټوي، په دې خاطر پټوي چې که زه د یا مې لور یا مې زوی ورته افشا کړم نو پلار به ووایي، پلار به ورته په غوسې شي. او په حقیقت کې دا ډېره سخته سهوه موږ کوو، په دې خاطر سهوه کوو چې ښځه او مېړه خو یو د بل سره هم نظره باید وي، د یو بل په مشورې مخته لاړ شي. که چېرته مور په خپل اولاد باندې مشکوک شي چې دا په نشه یي توکو باندې اخته شوی، نو دا خبره باید پټه نه کړي. که چېرې پټه کړه، دا خو بیا دغسې پسې دوام ورکوي او سرحد یې پسې چرس او تاریاکو هیروینو دغو ته رسېږي.
یوه مور د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري چې په کور کې د نشو مخه ونیسي؟
یو امور باید په اول قدم کې خپل مطالعه ولري په موادو مخدرو کې ځان ته پوه وي، او دویم قدم کې باید خپل خاوند سره نظر وي، یغه نه مرسته او کومک وغواړي، د هغه نه مشوره وغواړي، د ستنا ځان احساس نه کړي، په هر مشکل باید هغه سره شریکه کړي. او په درېیم قدم کې دا باید یو قوي روانشناس سره ارتباط ولري، همیشه هغوی مشورو ته پام ونیسو تر څو چې خپل اولادونه د دې بدبختۍ د دې نشې نه په امان کې وساتي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي د نشو څخه د مخنیوي په برخه کې د مور نقش تر هر چا مهم دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې په ورزش پورې تړلې مدني ټولنې څومره د احتیاط مخنیوي ولای شي؟ په دې اړه به د یو مدني فعال حکمت الله خبري واورو.
په عموم کې هر پروګرام چې نیسو یو هدف مو دا دی چې موږ خلکو ته پیغام ورکړو چې ورزش د اعتیاد په مخنیوي کې یوازنۍ ښه حل لاره ده. که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅکله هم د اعتیاد سره نه مخ کیږي، او کله چې اعتیاد او ورزش دواړه مطرح کیږي د دې دوه لارو څخه به یو لاره غوره کیږي. یعنی که یو څوک په نشه توکو اخته وي هغه بیا ورزش نسي کولی، نو هغه کسان چې ورزش کوي هغه معلومه خبره ده چې د نشه یي توکو سره لیرې یا فاصله نیسي او یا هم نه پاخته کیږي. نو موږ هر لوبه چې کوو هر پروګرام چې وي اولنی پیغام د اعتیاد پر ضد باندې دی چې دا باید ونه شي او دا تاوان کوي ورزش ته، بالخصوص د انسان بدن ته.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1296 نوی منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس ته خاطرې واردی. د کاپیسا ولایت 28 کلن خان آغا په کندهار پوهنتون کې زده کړې کولې چې په نشو اخته سو او پوهنتون ځینې پاتې سو. خان آغا چې په انګریزي باندې روانې خبرې کولای سي وایي چې په یو خصوصي ساختماني شرکت کې کار کاوه، خو د نشو له امله له کار څخه وشړل سو. دا چې خان آغا ولې او څنګه په نشو اخته سو او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما په ګلوبل کې مدګي ویلې، نو دلته مې یو شرکت کې کار کاوه شدر ظفر په نامو. نو هلته به تلل مې سنوکر ګیم ته، یو نفر مې هلته انډیوال شو، هغه سره به ما ګیم واخه. یو ورځ سنوکر کلب نه چې راووتلو، ده ته به ما وویل معلمه سره ځي؟ هغه وویل هو. چې کله اتاق ته راغلو زه لګیا وم هلته ریاضي سوال مې حلوو چې دا نیچه وو کافي وي او شیان یې راوکړه کمپیوټر راوکړه. مال دا چې دي ډاکټر، هغه ویل دا پوډر د چوي وهي یخ نه کیږي. نو ما ته ویلې وهي مال هو. چې یو دود درې دود مسکل دا بدن مې ډېر آرام شو. که یو هفته راسره راغی هلته، یو هفتې نه بعد بله ورځ دا نه و، درې نیمې بجې زه روان وم کورس ته، د انګلیسي کورس مې ویلې ښه، چې دا بدن مې مړ درد کوي. داسې یو رقم مریضي مې په ځان کښې پیدا شوي وه چې کوم عمر مې نه وه لیدلې. مالې خامخان د دی د موادو تاثیر ده، ده چې هغه ځای نه مواد راخیستل ما ته معلوم و. یو دن سلګون مې واخیستل، لاړم هغه ځای نه مې مواد راواخیستل. دغه مې لږ لږ سکل پسې په اول کال کښې پوهنتون کښې وم، ښه 15 دسمبر یم په کندهار کښې پوهنتون شروع شو، هلته ما پوهنتون هم ویلې. یو کال نه وروسته نه ده ښه، نو بس ما ونه شو کولی چې درس مخ ته یوسم، ښه دوه درې مضمونو کښې ناکامه پاتې کېدلم. مشر ورور راپسې راغی، وایي راځه وایي بس ځو کور ته. نو زه همسې بس ډېر جګرخونی شولم، پوهنتون ته م لاړم، نه خپل کتابونه مې راټول نه کړل، همسې راغلم کور ته. چې کور ته راغلم هلته لا پسې جګرخونی شولم، مواد مې سکل. ما بغونه پیدا کولې ښه چې په نانشي ته به مصرف شم. نو چې کله ډېر مجبور شولم، نو خپل ورور نه یو لک دوه لک روپۍ پټې کړلې، یوې خوا ته به لاړنم. چې کله به خلاص شي بیا به راغلم. ډېر مې د خپلې مور څخه پټ کړي، د شیدو په کوتي کښې به یې ساتلې ښه، زرګون به مې ترنه واخیسته، هلته به مې سلګون کېښود. نور بس لاړلم ایران ته، په ایران کښې مې نور هم بس دا موادو توجه شول، هلته نور زیات وښه. د ورځې مې 80,000 تومن اخیستل، 25,000 روپۍ مې یو ګرام پوډر واخیستل، او 1,500 روپۍ به مې نیم ګرام شیشه واخیستل. دا به زما ښه صحیح نشې ته رسېدله. بس نو یو ورځ دلته، یو ورځ هلته، یو ورځ دلته، یو ورځ هلته، یو 12 کاله کېږي چې کومې ورځ نه پېخته شوی یم، ښه ورځ مې نه لیدلې. شیشه او چرس دا چې دي مثلا ښه، دا د سړي اعصابو ته تاوان کوي. دو داسې خاص تکلیف ماته پیدا کړی ده. اوس دا تا سره زه لګیا یم خبرې کوم. یو ځای ته ورسېدلم په خبرو کښې، هغه موضوع رانه هېره شي او غاښو تکلیف یې راته پیدا کړی ده. دا شیشه چې داسې لېونتوب دا لري ښه، نو زه به د شپې ووتلم، نه به د چاپۍ په کیسه کښې، نو به بل څه کیسه کښې، سړی سپین سترګی کښې ښه، نو غټ غټ نیالګي به مې کاګل، هلته به مې په ګلدانیانو کښې مې ایښودل، هغه به سهار ته وچو ښه. نو زه به مور هره ورځ نه ده، راته ویل به پلاني زیارت ته لاړ شه، پستاني زیارت ته لاړ شه، زیارتو ته به یې لېږلم. 12 کاله کېږي زه نشه کوم ښه، تقریباً په دا 12 کلو کښې عمر 15 لکه افغانۍ په نشه باندې مصرف کړي. موږ شپږ ورونه یو په زړه خدای ده ښه. نو چې هغه وړکیتوب کښې دا نورو ورونو سره ما ځان مقایسه کوو، د نورو ورونو نه تکړه وم ښه، سل فیصده ما پوهنتون ویلی وو که چېرته ما نشه نه وه کړې ښه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کښې مو واورېدل چې له خان آغا څخه د نشې له امله پوهنتون پاتې سو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید یوه بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره ځي او له خپلې کورنۍ سره خدای پاماني کوي، خو څو میاشتې وروسته د جاوید د پلار یو انډیوال په روغتون کې جاوید په ډیر بد حالت کې ویني. دا چې جاوید ولې د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه می دار مان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي، تحصیل وکي، بیرته راشي او خپل وطن ته خدمت وکي.
او نه شکر دادی، دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلارا، ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا، دا یو چانس دی، هر چاته په لاس نه ورځي، له هرې دقیقې څخه یې کار واخله، باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي.
جاوید جان، زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی، شکر په هر څه پوهیږي. انشاءالله چې په خیر راشي، سترګې به مو پی لوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پی لوړې شي.
بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
زویه، ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري به راباندې یو کال شي. من مېروه، کله کله زنګ وهه.
مورې، هېڅ اندېښنه مه کوه، تاسې به څنګه یې روم؟ ها،
د جاوید مورې، د جاوید بکس تیار دی؟
هو، دا دی تیار دی.
زویا، څه شی خو به دې کم نه وي، هر څه تیار دي؟
هو پلاره، هر څه برابر دي.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کېږي. داسې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه دی ټیکسي هم رانونه وهي چې ناوخته نه شي.
خ پلارا، نو د خدای په امان، راک لاسونه دي چې ښکلې کړم.
ژوندی اوسې زویا، په مخه دې ښه خیر لاړ شي.
مورې، د خدای په امان.
خدای دې مړ شه بچیه، راشه چې ښکلې کړم.
راک لاسونه دي،
په خدای مې سپاراله یې. په کور اندېښنه مه کوه پلار دې ستا، خپل درسونه دې وایا.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زه لاړم. نور
په مخه دې ښه زویا،
د مال شه زویا، په خیر لاړ شي.
وسړیه، څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړی.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډېر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه مسافري نه وه لیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه یې ما ورته خلاص کړه. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
والکه ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بې کوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي چې یخنۍ مړه نه کړي.
ته را دې خواکه، دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
والکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه یې؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو، په تحصیل پسې تلم، خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل د غم لړل نشي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم؟ نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې. مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شو، له درسه پاتې شو، ما ته له خپله لاسه را پېښه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ٹیک او آر جی.